سلامونه او ستړي مسی وخت ما جګر چلور بجې سوی د مشال ریډیو په دې غړي کې مزه عبدالحق کاکړ کلی کوم پاول نیمای کی دوټا یو شمیر ریپورټونه لرو په دوه نیمای کی اونیز پرونه د مشال رادیو مجله وړاندې کوو د ریپورټونو کې مو د سر ریپورټ په درادم خیل کې د دوو قبیلو ترمنځ د مځکی د ملکیت پر سر شخړه او جګړه دا هم د سر ریپورټ او وروسته بیا د نو ریپورټونو هم ولرو په فایل کې به مایک وسپارم پر خنداست ته خبرونه وړاندې
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټیکی د خیبر پختونخوا په کوارټ سره کې پروند د دوو قبیلو ترمنځ د زمکه په سر په نخته کې لکه لکه شپاړس تر مجل شوی د سوات یو سکول په گاډي د پولیسواله په ډزو کې یو ماشوم اوجل شوی او شپږ نور جوړل شوی او امنیسټ انټرنیشنل ویلي تیر کال په ایران کې 1500 شپږ او یو کسانو ته د اعدام سزا ورکړل شوی ده. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په کوارډ ضلع کې 13 ورځ د دوو قبیلو ترمنځ د سمکه پر سر په نخته کې لکتر لګه شپاړس تنه وجل شوي او درې نور جوړل شوي دي. په کوارډ کې د پولیسو ویان فضل نعیم 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل چې په درادم خیلو کې د سنی خیلو او اخوروال قبیلو ترمنځ د کویلې په غر شخړه د تیر یو کال راهیسې روانه ده. د تیرو شپږو میاشتو په کې جرګې هم شوي دي خو دغه شخړه نه ده هواره شوې. بلخوا د درادم خیلو د پولیسو شر عابد پریدی مشال ریډیو ته ویلي چې د پیښې مقدمه په ځای تانه کې درج شوې ده خو تر اوسه پکې څوک نه دی نیول شوی. پولیس چارواکي دا هم وایي چې د ضلع انتظامی غړي او پولیس د پیښې ځای ته ورغلي او د دواړو ډلو ترمنځ تر وو ورځو پورې ډزبندي کړې ده. د سوات په سنگوټه کې د پولیسوالا لخوا نن د سکول په یو گاډي په ډزو کې یو ماشوم وجل شو او شپږ نور جوړل شوی دي. د سوات د پولیسو مشر ډي پی او شفیع الله ګنداپور مشال ریډیو ته ویلي چې د سنگوټه پبلک سکول چې د آیرلند په مالی مرسته چلیږي د رخصتۍ په وخت هلته په څوکۍ ولاړ یو پولیسوالا ډزې کړي چې پکې یو ماشوم وجل شوی او شپږ نور ماشومان جوړل شوي دي. د پیښې په ژوبلو ماشومانو کې د دوو حالت نازک خوتل شوی دي. بلخوا پولیس وایي چې په پیښه کې ککړ پولیسوالۍ نیولې دي. پولیس ته هم وایي د نیول شوي پولیسواله ذهني حالت سم نه دی او د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. د پاکستان جمهوریت غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې یو اړخیز عدالتي پریکړې ورته د منلو وړ نه دي. نوموړي د مې په 15 ناوخت په اسلام آباد کې احتجاجي درنې ته د وینا پر مهال ویل چې باید سیاستوالان د هیواد راتلونکي په اړه پریکړو ته پرېښودل شي او چیف جسټس ته یوازې د یو تن طرفداري نه کوي. نوموړي زیاتوي
مونږ په 2013 کې په ټاکنو کې د درغلۍ مشاهده کړې وه. مونږ میدان ته راووتلو او هم دلته مو احتجاج وکړو او ویل مو چې ټګي شوی دا او غلط پارلمان منتخب شوی دی خو هغه وخت تاسو ته د سود نوټس اخیستلو هیڅ احساس نه و شوی.
پرلته د وینا پر مهال د مسلم لیگ نون ګوند مرستیالې مشر مریم نواز پر چیف جسټس ته استعفا ورکولو غږ کړی. هغه ویل چې تر څو مرتا بندیال چیف جسټس وي تر هغه پورې شفاف انتخابات نشي کېدلی. مولانا فضل الرحمن بیگانه وخت د سپریم کورټ بهر د پرلت ختمولو اعلان کړی. د پنجاب صوبې نگران حکومت په هغه صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مظاهرو پر مهال په سرکاري ودانیو د حمله کوونکو خلاف پوځي قانون لاندې د کاروایي کولو منځوري ورکړې ده. ځینې پاکستانی رسنۍ لیکي چې نن د پنجاب د نگران وزیر اعلی محسن نقوی په مشرۍ کې د کابینې غونډه وشوه چې پکې په 9 مې د تحریک انصاف ګوند لخوا سرکاري او پوځي تنصیباتو ته په رسیدلي زیان بحث وشو. بلخوا د مطبوعاتو له مخې په لاهور، اسلام آباد، پېښور او ځینو نورو ښارونو کې د تحریک انصاف ګوند پلویانو د نیولو لړۍ هم پیل شوې ده. دا له هغې وروسته ده چې د مې پر 9 د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیولو وروسته د تحریک انصاف ګوند پلویانو د مظاهرو پر مهال ملکي، ولسي او پوځي املاکو ته زیان رسېدلی و. بلخوا د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له دوی سره هم په خپلواکه پلټنو لپاره داسې کافی شواهد شته چې په بیلابیلو ځایونو کې املاکو ته په زیان رسولو او د ډزو په پیښو کې د استخباراتي ادارو کسان ښکیل وو. او بل خبر دا چې د بخښنې نړیوال سازمان منیسټر انټرنیشنل ویلی په 2022 کال کې په نړۍ کې د اعدام سزا تر ریکارډ کچا لوړه شوې ده او تر ټولو زیاتې د مرګ سزاګانې په ایران کې ورکل شوې دي. د مرګ پر سزا په خپل کلنی ریپورت کې چې نن د مې په 14 خپور شوې، منیسټر انټرنیشنل ویلی تیر کال په 16 هیوادونو کې 303 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده چې پکې ایران کې 1500 کسان اعدام شوي دي. دا خبرونه
خبرونه موله پرخنده اسد واوریدل. تاسو مشال ریډیو وری او سم د ریپورتونو برخه ترازو د سر ریپورتوم دا دی لکه څنګه تاسو خبرونه کی واوریدل. د کوهات په درادم خیلو کې پرون د دوو ډلو ترمنز د مزکی پر د ملکیت پرست نشته سوي چې په د چارواکو په خبره لښته لږ شپږ کسان وجل سي بي دا نشته پرون سوي د لپیش ورسته د سیمې د مشران په ملاتړ د دوو ډلو ترمنز د اورج پوری دزبندي سوي دا د ډیټرمنز د تیر شاخو یو کال راسي د سکرو د غر پر سر شخړه روانه ده. نور حال د ممتاز بنگش پر ریپورت کې
پیخه د یادې زلې در ردمخیلو سیمې کې د مې په 15 سنیخیلو او اخروال قبیلو ترمنځ رمخېته شوې. د در ردمخیلو پولیسو مشر عبید افریدی مشارې ډو ته ویلي د پیخه مقدمه یې ځای تڼې کې درج کړي. نوموړي تر مخه لای په مقدمه کې څوک نیولې نه دي. د ملزمانو نمونه به د دواړو قبیلو له طرفه ثبت کول شي.
په مقدمه مو ورکړل دي چې نه
د پیخي سرسم د درې او د جوکو سیمو مشران د پیخي ځای ته ورغلي او د دواړو قبیلو ترمنځ یې تزبندي کړي. دې مهال د پولیسو او انتظامی مشران هم موجود ول. ځای مشر ملک نائب خان نن مشالې دوی ته ویلي د دواړو قبیلو ترمنځ تر وو ورځو دزبندي شوې ده. نوموړی زیاتوي در ادم خیلو کې د ځمکو او د کویلې د غرونو خپل منځي شخړې د قبیلي سیمو په صوبې کې ورګډېدو نه وروسته زیاتې شوې، باید چې قبیلي جرګو د لارې د روانې شخړې هوارې کړي شي.
اصل شی دا ده چې دغه انضمام د مو له تمام د قبایل او رسم رواج خراب کړو او پارون ګوره دا هر یو مسمات نه کوم شو او مو کومي خلک لورو او مو کومونو یا مې خوښلو دا د باندې مو کومونو وکړه خان چې نه د غره سار نه تو خوښ کړو او بس لغه نه چې کوم دي کنه او څه وایو بس انتظامیان چې کوم دي لږه پس کمزورې شوې ده.
د پیخې نه وروسته بیگانه وخت د درې سیول هسپتال ډیوټي انچارج محمد نواب مشال ریډو ته ویلي چې ځایي روغتون ته یو لس مړی او یو جو بلتن راوستل شوی و. جو بلتن یې درملنې لپاره د پیښور روغتون ته لیږدولې او مړی یې د هغو خپلوانو ته سپارلی. سنیخیلو او خوروالو ترمنځ یاد شخړه د تیر یو کال نه روانه ده او د شپږو میاشتو نه پکې وخت نه وخت جرګې هم شوي، خو شخړه لا تر اوسه په مستقله توګه هواره نه کړې شوه. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
پرون بلوچستان اسمبلی په دوکې شار کې په نړیدلې کان کې د ګیرو دوو کارکونکو د شاوخوا دوو اونۍ تیرېدو وروسته په نه رایستلو خوښ نه ښودلې ده. دا موضوع پرون د پښتونخوا ملي پارټۍ د اسمبلی غړي په غونډه کې راپورته کړه. دواړه کان کیندونکي د کلاسیف الله اوسیدونکي دي. ایوب ترین یې پاړه رپورټ راکوي.
په دې ترڅ کې د مای په 15 نیټه د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر الله زیر د یو توجه د لاو نوټس د لاري د بلوچستان اسمبلی د غړو پاملرنه د دوکې د یادې پیش په لور راګرځولې او ویل چې شاوخوا د دوو افتو د تیرېدو وروسته هم د دوکې د کویلې دوه کان کیندونکي تر اوسه نه دی راستل شوی. کوم چې د په خبره د کویلې د کانو د څارنې د ادارې چیف انسپکټریټ ماین ښکاره غفلت دی. په کار دی چې حکومت کوم ګامونه اخیستي دي داغه په اړه اسمبلی ته خپل معلومات ورکړي.
خو بدبختانه تر اوسه پورې هیڅ قسم چې کوم ماینز ډپارټمنټ ته چې هغه چیف انسپکټر اف ماینز تواي بقاعده یو لوی انسپکټریټ دی چې هغه د مزدورانو د بالی څو کار کوي په ماینز باندې دوی کتنه کوي چې ماینز کی څه صورتحال دی ماینز کی د نن د هوا دغه څه سیستم دی خو بدبختانه زموږ چې کم ماینز دی فرسوده نظام چلیږي تر اوسه پورې اس قسم جدیدیت نه دی راغلی او دا رنگ حادثه هر ورځ کیږي په دوکۍ کې په ارنائی کې په مچ کې او جنازې پښتانه مزدوران دي یا نور څوک دي داغه جنازې خلک خپل کورو ته وړي.
د نصر لازیر پر توجه دلاو نوټس باندې د بلوچستان کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو و اسمبلی ته تسلی ورکړه چې د مرستو کار په چټکی سره روان دی او د یادو کان کیندونکو د راستلو په خاطر حکومت د هر ډول ګام پورته کولو په هڅه کې دی. وروسته سپیکر امر وکړي چې چیف انسپکټر ماین به په راتلونکي دوه ورځو کې د دې پیښې په اړه خپل رپورټ و اسمبلی ته وړاندې کوي. په دې ترڅ کې چې مکله د پاکستان د کوئلې د قانون د مزدورانو د اتحادیې د مرکزي مشر سلطان لانا سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د بده مرغه د چیف انسپکټر ماین زیاتره کسان د پیښې وروسته د کوئلې و قانون ته نشوه کیږي چې له امله د دا ډول زیاترو پیښو وروسته کان کیندونکي د مرګ سره مخ سي.
گورنمنٹ دا چی حقا کم دا فیلڈ انسپیکٹر دی حقا خپل ڈیوٹی پرکی نا چی دا اوبو پلار کی دا ٹنل خلا ولی شول کی جی او یا خوب اوبا چپی دلی او یا با ودی تا خاور لوی دلی نای اوبا چپ کری دی او نای ودی تا پل جوڑ کری دی چی دا اوبا اوبا لخواه تا وشتی وای دا گردی لا پروایا نی دا دی وجی دی چی دی تا هیچ کسم سزا لور کول کی جی پاتو سو دا چی دا دی خلگو را استل دا رسکیو وایی چی دا دوا ڈیوٹی لد نو دا ڈیوٹی دا چی آد دا با چوکی او تا چی تنخواوی آخی گاڑیانی ولاری دی تا صرف دا دی دا پاره چی تا دا گورنمنٹ سا مختلف سهولتو نو آخی
پا دی آنم چکل دا چیف انسپیکٹر ماین او دلغنی شاوانی سر تماس ونی وی نو آقا دا مئی پشپانا سمانیت او مشال دیدو تا وویل چی دا مرسو پا دی کار که لوی زند پا کان کدنن دا باران او با او خطی دی چله عمل د مرستو کارکونکو لپاره هلته په چټکی سره کار کول یو مشکل عمل دی.
غره زیادتی کوي په یوه بنده فس ځایږي نه پانی نکال رہے کیچن سلو کوم هي
ته مین روډ کې مرستو کونکو په چټکی سره کار کوي نو بیا دا خطر زیات دی چې دوی به هم لاندې شي نو ځکه دوی په قرار نه هوازي اوبه او خټرا باسي چله عمل دوی کار قرار دی هلته سړک نشته او یو تنگ ځای دی چې کله جوړ کینو بیا وشکیږي ځکه چې لاندې د نوم ذکر ته اوبر ډیری ورغلی دی. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د مئی په څلورم نیټه د تیز باران وروسته د بلوچستان په دوکۍ کې سیلابي اوبه په لویه کچه د کویلې و یو کان ته داخلې سوې وې چې له امله یاد کان نړېدلی و او کوم کان ته چې سیلابي اوبه ورغلي وې هغه مهال هلته دوه کان کیندونکي د کویلې د را ایستلو په کار بوخت و. څوک چې د کان د نړېدو وروسته تر اوسه پورې لاندې پاته دي. یاد کان کیندونکي د بلوچستان د کلا سیف الله اوسېدونکي او پخپلو کې د اکا زامن هم دي چې له امله یې کورنۍ د سختي خواشنۍ سره مخ ده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د سپریم کورټ د چیف جسټس د رویې ضد پرون پاکستان جمهوری غورځنګ په اسلام آباد کې د عدالت مخې ته احتجاجي غونډه وکړه. په دې کې ویناوالو له چیف جسټس د استعفا غوښتنه وکړه. د څرګندونو ته سپریم کورټ مشر کم سمدستی خبرګون نه دی ویلی. البته پروند د پنجاب اسمبلی د انتخاباتو په اړه مقدمه اوریدنه پر وخت عمر عطا بندیال د پی ډی ایم روان احتجاج ته اشاره وویل چې حکومت ناوسدی او خلک ترګیټ اوراوړي. هغه وویل چې آئین د جمهوریت بنیاد دی او له ټولو د خپل فرض پر کولو تمه کوي، خو بهر چې څه روان دي د ده په وینا څوک به آئین عملي کوي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن دا خبره د مئی په 15مه نیټه د سپریم کورټ په ضد د پاکستان جمهوریت تحریک احتجاجي جلسې ته په وینا کې کړی ده. هغه د سپریم کورټ لخوا د درغلو په القادر ټرست قضیه کې د عمران خان د نیولو د امر غیر قانوني ګرځولو یو اړخیزه فیصله وبلله، او وی ویل چې سپریم کورټ د هیواد پارلمان او سیاستوال د هیواد په اړه مهمو فیصلو ته پریښودل شي او عدالت دی په سیاسي معاملاتو کې د مداخلت کولو نه ډډه وکړي. مولانا فضل الرحمن وویل چې پاکستان جمهوری تحریک چې کله د عمران خان د حکومت په ضد احتجاج کولو، نو هغه وخت عدالتونو د دوی احتجاج ته دا رقم پاملرنه نه وکړي. مونږ په 2013 کې په ټاکنو کې د درغلۍ مشاهده کړی و. مونږ میدان ته راووتلو او هم دلته مو احتجاج وکړو او ویل مو چې ټګي شوی ده او غلط پارلمان منتخب شوی دی، خو هغه وخت تاسو ته د اسود نوټس اخیستلو هیڅ احساس نه و شوی. د مسلم لیگ نون مرستیالی مشر مریم نواز د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال نه د استعفا ورکولو غوښتنه وکړه، او هغه ویل چې د موجوده چیف جسټس په موجودګۍ کې په هیواد کې شفاف او رانا انتخابات نشي کېدلی. شینون کې وایي د سپریم کورټ په ضد د حکمران اتحاد لخوا شوی احتجاجونه او په پارلمان کې شوی بحثونه ښایي چې د موجوده حکومت او عدلیه ترمنځ ټکراو او تاوتریخوالی زیات شوی. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل،
او د دې نه دا معلومیږي چې د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال چې کوم دی نو دا غواړي چې عمران خان د بیا په اقتدار کې راشي، او دا غیر لپاره هغه هر سکول غواړي. هغه کتا شو ګوري نو هغه په وړاندې چې کوم دی نو ججان ورسره نو او غو د حکومت خلاف څو سو پیسې کړې دي، نو د دې نه دا امکان دی چې سبا بیا هغه یو واري د وزیر اعظم خلاف او د پارلیمنت خلاف یو بل فیصله کوي. خو زما دا خیال چې اوس چې کوم دی نو د عدلیه او د حکومت او د عدلیه او د پوځ ترمنځ یو ډېره غټه جګړه شروع شوې ده، که جج سر څه کوي نو دا غیب هغه لیګل حیثیت ډېر کمی او دا غیب هغه ذاتي اناد او یا ذاتي فتنه به ډېر زیاته.
د سپریم کورټ مخې ته دا احتجاج د مئی په 15مه نیټه ترسره شو، او یاد عدالت د مئی په 14مه نیټه په پنجاب کې د تحلیل شوی صوبایي اسمبلی د انتخاباتو امر ورکړی و. خبریال او شینون کې محمود جان بابر وایي د دې احتجاج یو مقصد دا هم و چې په عدالت د انتخاباتو د ځنډولو په کیس کې د حکومت په ضد د عدالت د سپکاوي د ممکنه کاروایۍ مخه ونیول شي.
کره خبره ده چې دی وخت د پاکستان حکومت او په پاکستان کې چې کوم پارلمان په کوم شکل کې موجود دی هغه ټول د عدلیه نه خپه دي. هغه وایي چې عدالت انصاف نه کوي، او د دې دا ګیله ده چې عدالت عمران خان سره ډېر املاس امداد کوي او سره گزاره کوي او دوی سره سختی کوي، چې عدالت په څه طریقه باندې په خپل خبره باندې هم خبره اورېدو باندې مجبوره کړی شي. په دې باندې که عدالت د حکومت خلاف اکشن اخلي چې دی په پنجاب او خیبر پختونخوا کې انتخابات ولې ونه کړ، نو د خلکو دا خیال دی چې په توهین عدالت کې د وزیر اعظم خلاف کاروي هم کېدای شي. زما په خیال باندې دې وخت کې که د وزیر اعظم خلاف کاروي هم شي کېدای شي چې حکومت هغه ونه مني، ځکه دا عرص داسې روان دی.
د مولانا فضل الرحمن او د مریم نواز نه علاوه تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوری تحریک جلسې ته په وینا کې په اتحادی حکومت کې شامل د نورو ګوندونو سیاستوالو هم د عدالت لخوا د عمران خان سره په نرمه رویه نیوکې وکړې، او دوی هم وویل چې عدالت دی په سیاسي معاملاتو کې د مداخلت کولو نه ډډه وکړي.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته لا پیښور چارسدې مردان نوخر او چر چاپی رسیمونه رپورټینګ کوم د مشال ترڅنګ اوسه.
د مئی پر 15مه د کامی اسمبلی په غونډه کې د هیواد د سیاسي صورتحال په اړه بحث شوی. دا غونډه سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې وسوه. په دې موقع د دفاع وزیر خواجه آصف تور پورې کړ چې د هیواد سیاسي بوران د سپریم کورټ د مداخلت له وجې رامنځته شوی دی. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال بیا وایي چې حکومت او موجوده پارلمان غواړي عدالت د دوی د خبره ومني. دا لاغه وروسته ده چې د مئی پر 9مه د پاکستان د رینجر ځواک ګڼ سرتیرو عمران خان د اتصاب د ملي ادارې په وینا د القادر ټرست په نوم د درغلي په واه مقدمه کې د تیکات لپاره گرفتار کړ. خو د مئی پر 11مه سپریم کورټ په القادر ټرست قضیه کې د خان د گرفتاری طریقه ناقانونه وبلله. شایسته حکیم په دې اړه رپورټ لري.
قومی اسمبلی کې وزیر دفاع خواجه آصف وویل چې په ملک کې سیاسي حالات خرابېدو کې د ستر عدالت مداخلت دی. دوی وویل چې اوس وخت راغلی چې سپریم کورټ په سیاست کې مداخلت بندولو لپاره د چیف جسټس عمر عطا بندیال په ضد کمیټي جوړ شي او چیف جسټس د دغه څوکۍ څخه لری کړی شي.
فیصله به میں اس کو نہیں کہوں گا، وہ فیصلہ نہیں ہے، کر رہا ہے۔
هغه فیصله نه ده، د هغه څه قانوني حیثیت نشته، خو هغه یو تن لاګو کړي، هغه مسلط کړي، د هغه په ذریعہ عمران خان ته ریات ورکوي او یو پتنی ته دوام ورکوي. جناب سپیکر، وخت راغلی چې پارلیمان خپل آئینی اختیارات استعمال کړي. ما چې کوم په نخښه کړل، زموږ چې کوم ججان صاحبان دي درې او دوا دغه د قانون خلاف کار کولو کې راضي.
نن وړاندې د جمعیت علما اسلام لخوا د قومي اسمبلی غړی مولانا اسد محمود هم د ستر عدالت په فیصله سخت ټکونه وکړل. اول یې چې په ملک کې د سیاسي کارکونانو لخوا د تشدد پیښ هم د سپریم کورټ لخوا یو اړخه فیصله دي.
اس سے قبل بھی جب اس قسم کے حالات سامنے آئے تو ایک
دین وړاندې هم داسې حالات د تشدد پیښ چې راغلي، نو په یو جمله کې دوی د تحریک انصاف او د هغوی د مشرانو دغه ناکاره عمل ته جواز ورکړ چې په سیاست کې د تشدد پیخي کیږي. س دا ریادت د تحریک انصاف او د عمران خان علاوه بلې پارټي ته به هم ورکول کیږي.
ان کے علاوه کسی اور پارٹی کے لیے بھی ان کو بھی حاصل ہوگا.
د پاکستان پارلیمان د ستر عدالت چیف جسټس په ضد نوټس لیږل شي، او آیا دغه نوټس د چیف جسټس په ضد څه فیصله کولی شي؟ په داسې حال کې چې د سپریم کورټ جوډیشری کونسل مشر هم چیف جسټس وي. په دغه اړه د اسلام آباد های کورټ وکیل اسدالله خان مشال ریډیو ته وایي،
په آئین پاکستان کې د سپریم جوډیشل کونسل په نوم باندې یو کونسل دی. آرټیکل 209 په تحت باندې د سپریم کورټ چې کوم جسټیسز دي هغه د های کورټ چې کوم جسټیسز دي دغه خلاف به ریفرنس جوړیږي، او دغه ریفرنس چې دی نو ابا سپریم جوډیشل کونسل ته پیش کیږي. په دغه سپریم جوډیشل کونسل کې به چیف جسټیس آف پاکستان وي، د سپریم کورټ به دوا موست سینئر ججز ناست وي، د باقي های کورټ چې دي د هغه ججز به ناست وي. د یو جج خلاف شکایت راځي، کمپلینټ راځي، او دغه جج په خپل د دې کونسل ممبر وي، نو بیا به دغه جج نه علاوه هغه پس سیکنډ ان کمانډ جج وي، هغه به بیا سپریم جوډیشل کونسل چې دی هغه هټ کوي. نو کومه کمیټه چې جوړه شوې ده، د کمیټې بیسیکلی کار دا دی چې دی د چیف جسټس آف پاکستان خلاف ریفرنس جوړ کړي، او دغه ریفرنس چې دی هغه د آرټیکل 209 تحت په سپریم جوډیشل کونسل کې پیش کړي.
د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس بیا بیا ویلي چې حکومت او پارلیمان د عدالت نه د خپلې مرضۍ فیصله کول غواړي، او د آئین مطابق په ملک کې د دوو صوبو ټاکنې نه کوي. په دې ورستو کې د پاکستان پارلیمان او ستر عدالت ترمنځ تاوتریخوالی تر هغې وروسته زیات شو چې حکومت د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مئی په 9مه نیټه په القادر ټرسټ کیس کې ونیولو. خو سپریم کورټ د عمران خان گرفتاری نا قانون وګرځوله، او وروسته های کورټ هم عمران خان ته ضمانت ورکړو. حکومت په دغه فیصله سخت غبرګون ښودلی. د پارلیمان لخوا د چیف جسټس په ضد د کمیټې جوړولو په اړه تر دې د ماستر عدالت لخوا موقف نه دی راغلی.
پاکستان فوج ویلی چې د مې پر نهمه د تحریک انصاف د مشر عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې د پارېدلو کسان لخوا پر پوځي تاسیساتو حملو کې ککړ تورونو کسانو ته به د پوځي قانون له مخې سزا ورکول کېږي. د فوج د عامه اړیکو ادارې په یو بیان کې ویلي دا فیصله پرون په راولپنډي کې د فوج مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ کې د کور کمانډرانو په غونډه کې وسوه. حکومت د حملو تور پر تحریک انصاف لګوي، خو دغه ګوند له دې انکار کوي. په دې اړه د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
د پوز د اماری کو اداري آی اس پی آر په خپل ویبپاڼه د مای پوپ انترسمه یو خبر جاری کړی چې په کې لیکلي د پوځي مشر جنرال آصف منیر په مشرۍ غونډه کې د کور کمانډرانو په موجودګۍ کې فیصله شوې د پوځ ضد منظم پروپیګنډا شروع شوې چې مقصد د پوځ او عوامو ترمنځ او د پوځ دننه د رینګ یا عہدو ترمنځ لرېوالی پیدا کول دي. دغه غونډه د پوځ مرکزی دفتر راولپنډی کې شوې چې په کې دا هم ویل شوې دي د دشمنو قوتونو دغه پروپیګنډې ته به د پاکستان د عوامو په مرسته ماتې ورکړی کیږي. پوس په خپل خبر کې دا نه دی لیکلي چې ګینې دغه تاوانونو او یا اورانې ذمہوار څوک دي او یا کومه ډله ده. خو د مې پونه هم د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان تر نیولو وروسته د دغه ګوند پلویانو د پیښور تر لاهور او بیا په ټول ملک احتجاجونه کړي. د پولیسو لخوا د دغه ګوند ځینې مشران او احتجاجیان گرفتار شوي هم دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د مې په 15مه ناوخته یو ویډیو پیغام کې ویلي دغه اورانې د دغه ګوند نه دی کړي.
جلائے گئی ہیں گورنمنٹ بلڈنگز، یہ کور
سرکاری ودانے سوزول شوی، کور کمانڈر کور تا اور چول شوی. ما تا پتہ لگی دلی چې د ټوپکونو سره وران کاری شامل شوی. هم هغوی خلک بل وکړل. مونږ سره ویډیو ثبوتونه هم شته. زه غواړم چې آزادی پلټنه دی وشي. کله هم قاضي تر هغه فیصله نه کوي چې دواړه اړخونه وانوري. دا وخت یو اړخیزه بیانې په الکترونیک میډیا چلیږي او هغه دا چې کومه مافیا ناست ده او هغوی ترې فائدہ اوچتوي. څنګه چې زه ونیول شوم په وزنی ولیم او بوزیمې او د هغې چې کوم رد عمل راتلو د هغې فائده یې اوچته کړه او ټول تورونه یې په تحریک انصاف باندې وتپل. خو عمران خان دا ونه ویل چې ګنې ته تحریک انصاف د پلویانو سره په دا احتجاج کې کوم رقم یا د کومې ډلې او یا د کوم ګوند او یا بیا څوک ورانکاري شامل شوي. په نامه چې عمران خان ونیول شو د ګوند پلویانو د احتجاج په دوران مردان، پیښور، لاهور او ځینو نورو ښارونو کې پوځي املاکو ته ولی پیښور کې ریډیو پاکستان موټروې باندې ټول پلازی لاهور کې جنا هاوس یا کور او نورو شیانو ته اورونه لګولو. خو تحریک انصاف دغه تورونه ردوي. د پوز لخوا د خبر تر مخه د ککړو ضد به د افیشل سیکرټ اکټ یا سرکاري خفیه قانون معنی چې ګنې خفیه رازونه هم ممکنه ده ربهر شوی وي کاروای به اور باندې کیږي. نو آیا داسې به هم شوی وي چې ګنې کوم رازونه برید کوونکو ربهر څیره کړی وي؟ د پیښور خبریال او تجزیه کار طارق افاق مشال ریډیو ته وایي ممکنه ده دغه شان شوی وي.
چونکې کور کمانډر هاوس چې کوم وي نو یا دا خو ډېر سینسیټیو دی وي او دلته یقینا داسې چې کوم دی سیزونو داسې فایلونه داسې هغه کېدی شي چې هغه د هغې تعلق قومي رازونو سره وي. د دې خبرې احتمال شته که حکومت غواړي یا آرمي غواړي نو د دې خلاف د هغې دلاندې کاروایي کولی شي. خو اوس دا یو خبره دا ده چې آیا په دې کاروایي کې چې کوم دی په دې کې به حقیقت څومره وي او په دې کې به هغه سیاسي انتقام څومره وي اوس د دې تعین کول چې کوم دی او دا ډېر زیات ګران کار دی. خو داسې به هم نه وي چې هر کله دوی دغه مقدمه چلی نو په هغه مقدمه کې به داسې سیزونه به دوی سره وي چې هغه به تور ثبوت هغه بیا په عدالت کې پیش کولی شي او د هغې په بنیاد باندې هغې ته بیا سزا ورکړی کولی شي.
طارق افاق زیاته کړه هر کله چې سیاسي احتجاجونه کیږي د هر رقم عمل ذمہوار هم هغه ګوند او یا یې مشر بلل کیږي. د پوځ لخوا د خبر تر مخې پوځ د ثبوتونو په بنیاد د بریدونو د منصوبه جوړونکو، غوسه راپارونکو، مرسته کوونکو او په دې عمل کې شریکو تنانو نه خبر دی او په ضد به عملیات کیږي. ولی بل خوا د عمران خان د وینا تر مخې دوی سره هم ثبوتونه شته چې ګنې دغه برید کوونکي د تحریک انصاف پلویان نه وو. شاهنواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دو کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم څومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی. دا د څړنواله خلک انتي پور تکړی کلاشن کو زناړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږه او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي. اسو مشال ریډیو ری د خبرونې نیمای ته راغلی یو او سم اونۍ ز خبرونه د مشال ریډیو مجله د خبرېدو وخت دی. دا اونۍ په کې په پېښور یو کاوند کې د ادبیاتو په یاد د جوړسو غونډو ریپورونه او د د ځوان شاعر عبد الله ظهیر سره مرکا اوریدل سي د خبرونی قربان نجيب عامر ته.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګرانو اوریدونکو داونه اورې چې د پیښور دیبانو د پښتو ژبې د یو مؤثر خدمتګار حنیف خلیل 50مه کلیزه د ویغونډې په ترس کې ولمنځله. هلته په یکه غونډ کې بیا ځایي ادب پالو د پیژندل شو شاعرانو غلام حسین محب او جمیل ګل جمیل په ویاړ یوه غونډه کړې ده. ما په خبرونه کې همداراز د ځوان شاعر عبدالله ظهیر سره هم خبرې کړې دي. را سره پاتې شي او د خبرونه واورئ. ډاکټر حنیف خلیل د اوس مهال د هاغو شخصیتونو په قطار کې ولاړ دی چې د پښتو ادب د ودې لپاره تر هر چا زیات خدمتونه کړي دي. 50 کلن خلیل له ډیر شو زیات کلونه د پښتو ادب لپاره تیر کړي. هغه د نثر، نظم، ژباړې او څېړنې په میدان کې لاوی او زیات کتابونه هم لیکلي دي. ریګي پښتو ادبي ټولنې د افغان ټي وي سره په بدرګه د حنیف خلیل په ویاړ یو غونډه جوړه کړې وه چې د مشال لډیو خبریال باز محمد عابد هم ورته ورغلی و. د غراپور د یو شاعر په ترنم پیلېږي.
دا منظومه د وال ثوابې څخه دراغلي شاعر پجیګل لهنجری پیښور کې لیو مقامی حاله اوریدل کیږي. چرته چریګي للمی پښتو ادبي ټولنې ل افغان ټي وي سره په ګډه د شاعر، ادیب، محقق او منتقد پروفیسر ډاکټر انیب خلیل د 50مې کلیزې په ویاړ جشن کې یو درنه غونډه رابللې وه. د غونډې په پیل کې د ډاکټر شهاب عزیز ارمان په غږ کې د انیب خلیل په ژوند، پن او شخصیت یو ډاکومنټري هم واورول شوه چې یو برخه یې دلته راخلو.
انیب خلیل تر دې وخته د 100 نه زیاتې تحقیقي مقالې او د 100 نه زیات کتابونه لیکلي دي چې څه یې په خپله چاپ کړي دي او څه مختلفو ادارو چاپ کړي دي. په مقالو کې یې د 500 نه زیاتې مقالې د هایر ایجوکیشن کمیشن پاکستان لخوا په منظورو شوو تحقیقي مجلو کې چاپ دي او 500 نه زیاتې یې په عام علمي ادبي او تحقیقي مجلو کې چاپ شوي مقالې دي. دا مقالې په پښتو، اردو او انګریزي درې واړو ژبو کې لیکل شوي دي. انیب خلیل تقریبا پاسا 200 کتابونو باندې په پښتو، اردو او انګریزي کې مقدمه دی باچی او فلیپونو هم لیکلي دي.
په دې غونډه کې د پښتو ژبې غنو لیکوالو او استادانو د پروفیسر انیب خلیل پکړی کار مقاله او ویناوي واورولي چې یو هم پکې پروفیسر اسیر منګلو نوموړي په انیب خلیل خاکلي کلي و چې یو ځای د هغه په تنقیدی برخه کې د جرأت ستاینه کړې وه.
یو ورځ په خپل کلندر مومن صاحب یو مقاله تنقید ته وړاندې کړه چې پکې د خوشحال بابا دا شعر مستجاب مومن کچرګ د مغل دا زه خوشحال خټک خو باز یم دې مې غر چې کله دا مقاله کلندر صاحب واوروله د کرا کتنې دور شروع شو نو ټولو نه زیات جارحانه انداز د کشر حنیف خلیل و. د کلندر مومن صاحب غوندې ستر شاعر او بے باک اناقات په سترګو کې سترګې اچول د هر چا د وس کار نه و.
انیب خلیل په اردو ژبه د بابای غزل په نوم په حمزه شینواری یو کتاب هم خپور کړی دی. پروفیسر اسلم تاثیر په خپله مقاله کې چې انیب خلیل او حمزه شناسی عنوان ورکړی و یو ځای وویل.
دا حمزه بابا په فکر او فن باندې اردو ژبه کې لیکل شوی یو داسې کتاب دی چې د حمزه بابا د ژوند او اسلوب او عادت الوجود پښتو، پښتون تصوف، پښتونوالی، جمالیاتی حس، تخیل، علامت نگارۍ او نظم گویی باندې په مؤثر ټکو کې په زړه پورې بیان شوی دی. د بابا د اردو او فارسی شاعري د انصاف په تله تللې ده او بیا یې ورباندې یوه کوټلې رایې او پریکړه مخې ته راوړې ده.
حنیف خلیل د کلاسیک شاعر کاظم خان شیدا د هندي سبک شاعري هم سیړلې او ژور کاری پرې کړی دی. نورالامین ایسوبزی په خپلو خبرو کې په کاظم خان شیدا د انیف خلیل د کلی کار جاج اخیستی و. هغه یو ځای وویل
پښتو کې د شیدا مطالعه چې دا نو هغه سړی چې هغه د علم فلکیات نوم خبري هغه چې د انساني او اسلامي تاریخ د ډیرو اهمو پړاوونو نوم خبر وي هغه چې د فارسي ادبیاتو سره هم شناساوي او هغه چې د عربی ادب په شد مد باندې هم وي انو اعلی بچ دے نو هغه په شیدا باندې قلم اوچتئ چې دې دومره ګران کار کولی شي نو زمونږ دا تمه ده چې په راتلونکي وخت کې به د هغه د ګوتو نه یو داسې کتاب هم راوځي چې د تنقید او تحقیق مشرقي او پښتني اصول زمونږ مخې ته راځي.
په غونډه کې یو شمېر شاعرانو د انیف خلیل په ویړ نظمونه او شعرونه هم وویل چې د پجی ګل د لیکلي نظم یو برخه یې ستاسې پر وړاندې ږدو. مشری پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم کولا نوموړي هم په خپل صدارتي خطبه کې د انیف خلیل کار او زیار وستایو.
خغله ډاکټر صاحب څنګه دی انیف خلیل؟ د دې کوم کتابونه لیکلي دي جسمانی وزن څنګه دی؟ هغه ډېر کم دی مالوي وزن یې ډېر زیات دی. اول خو کتاب لیکل ګران کار دی بیا د ټولو ګران کار دی چې ته چاپ کې خلکو ته پیش کوي نو دا جرأت غواړي. دا کمزور دی کول کې کتاب نشي چاپ کولای. انیف خلیل ټول کتابونه چاپ کړي دي مطلب دا چې 2000 باور دی چې ته چې څه لیکلي دي هغه څوک مسترد کوي نشي. ولې به مسترد کوي؟ مسترد کوي دی ولې چې کوم خلک ور باندې پیراس کې هغه دی ولیکي کړه تنقید کول دا خو ډېر آسان کار دی خو چې بیا لیکل ته څوک کېږي چې یو صفحه لیکي کې نه او د سهار نه ماښام شي هغه یو صفحه پوره نشي بیا د پته ولیکي چې دا دی انیف خلیل خو تلیخ په لور پکار دی.
د غونډې په پای کې پروفیسر ډاکټر انیف خلیل له ویناوالو او د غونډې له ګډونوالو مننه وکړه چې د هغه د 50 کلن جشن په ویاړې ورسره بې کچې مینه وښودله.
د نننۍ تقریب داسې یو خصوصي تناظر لري چې لارې بندي ذهني او ټینشن دی نفسیاتي یو مسله ده خو د دې باوجود دومره خلک راغلل زما تقریب له زه دا محسوسوم چې دا ما سره د یو صادقانه مینې یو عملي ثبوت دی. کوم مقاله نګار تاثرات ویونکي نظم ویونکي ترنم ویونکي زموږ د سټیج مشران دا چې ما واورېدل زه خوشاله شوم چې ما سره خلک دومره مینه کوي نو چې دا صورت حال زه ګورم کله کله داسې زما ذهن کې خبره راغله چې کاش زه هر کال د 500 کالو کېدای شوم.
پروفیسر ډاکټر محمد انیف خلیل په خپل 13 کلن ادبی او علمی ژوند کې په بیلابیلو صحافتي تعلیمی او علمی ادارو کې دندې ترسره کړې خو د تیرو او کلونو راهیسې تر دا مهاله په اسلام آباد قاضی اعظم پوهنتون کې د پاکستان د مطالعاتو ادارې مشر دی.
د پیښور ادیبانو د ډاکټر حنیف خلیل د خدمتونو ستاینه په یوه غونډه کې وکړه. د مومندو ادیبانو هم هغه روایت مات کړ چې ګینی پښتانه یوازې د خپلو مړو شخصیتونو یادونه او ستاینه کوي. په یک غونډ کې ادیبانو دوه وتلو شاعرانو غلام حسین محب او جمیل ګل جمیل ته د محبت نظرانې په یوه غونډه کې وړاندې کړې. د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی هلته ورغلی و. راپور یې رالیږلی چې په ترنم پیلېږي.
زمونږ سترګو کې نظر وې خو باردو سم برباد کړې زمونږ زړه زمونږ ځیګر وې خو باردو سم برباد کړې د بمونو په خبر شوې د ګلونو په خبره
او کوزه محمود یک غون کې د اسماعیل دجی پوجره کې دغه مشاعره د جوبی پورس جوړه شوه. مشاعره د محمود د ژوندۍ شاعرانو غلام حسین محب او جمیل گل جمیل په اعزاز کې را جوړ شو او پکې وویل شو دوی خوښوي چې خپل شاعران په ژوند وستای نه چې د مرګ پس ور باندې قصیدې ولیکي. غلام حسین محب د شاعرۍ او کتابونه لیکلي، یوې په اردو ژبه کې او شپږې په پښتو ژبه کې لیکلی شوي. مشاد رډیو سره خبرو کې وویل دی غنی چې په ژوند وستای شو نو په سپینه ګیره یې د لیکلو حوصله لا زیاته شوه.
راځه چې بیا سره تازه کړو مینه په ټول جهان کې، انګازه کړو مینه زمنګ یارانو دا دستور وګوره نکلو په جون په جنازه کړو مینه. نو زمنګ اکثر د مرګ نفس ستایل کیږي، خدای او سلسله شروع شوې ده، شکر دې ماشاءالله په خیبر کې هم شو، په مومندو کې هم شو، په دعا واسي کې هم شو چې د مشرانو په اعزاز کې پروګرامونه کیږي. نو ډیر زیات مننه کوم او ډیر زیات خوشحالي محسوسوم، او د دې پروګرامونو سره به یو نور حوصله موږ ته ملاو شي چې روسه پرم سکړي چې دا غي زیات کار وکړو.
د مرکزی محمد ادبی ټولنه لخوا او دغه مشارکت په خبر نه ډاکټر حنیف خلیل، پروفیسر عباسین یوسفزی، فضل مومن او د شهاب عزیز ارمان په شمول ګڼ شمیر شاعران هم ورغلي. دا ځای ته د شوقت رنا د قلم کورنۍ او د مټ مغول خیلونه د قلم یاران په نوم د تنظیم غړي هم ورغلي. د مرکزی مومن ادبی ټولنې مشر حضرت داغ او جلبل مومن لخوا غلام حسین محب او جمیل گل جمیل ته قوله او لونګی او په غاړه کې د ګلونو هارونه هم واچولې شو. جمیل گل جمیل هم د مشاد رډیو سره خبرې کړې.
روزمن کې ما د دې پښتو دومره خدمت نه دی کړې څومره چې ما له عزت راکو. زه اکثر مرګرو ته دا ویم چې دا پښتو چې دا د مور په شان ده، چا چې د مور خپو باندې لږ زور وکړ، لږ خدمت وکړو، په ایمان درته وایم چې د دې خدمت په الله رب العزت هغه په دنیا کې ورکي. او دا زه د دې ظاهر ثبوت هم چې زما خدای دا چې د دې پښتو دغه لږ یو څو ورځې خدمت کړی دی، زه درته زه دا یقیني وایم. زه داسې محفل لاړ شم چې په هغه کې د پی ایچ ډی ډاکټران ناست دي، هغه ما
پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی مشال ریډیو ته وویل د ژوندۍ شاعرانو او یا اتلانو ستاینه لازم ده، کینه تر مرګه پسې بیا هر څوک ستای. نوموړي زیاته کړه،
عالم یو تر بل زاره گئی، ما د محفل یاران لیده چې خاورې شونه په ژوند باندې د ملګرو د صلاحیتونو د هغې د کمالونو د هغې د صفتونو ستاینه کول ډیر ضروری، ځکه چې یو خدای سره د هغې وینه لږه زیاته شي او کیدای شي چې تخلیق کار د هغې نه ښه تخلیق وکړی شي، هغه ته د اندازه وشي. ادبي ټولنې چې څومره دي نو هغې ته پکار دا دي چې خپل ادبي ملګري وستایي وروزي.
د ورغلیو مشرانو او ځوانانو شاعرانو رخوا نظمونه، غزلې او ربایانې هم ورغول شوې، او ځینو پکې د غلام حسین محب او جمیل گل جمیل په ژوند نثرونه هم لیکلي چې تر مازیګر نه وخته پورې په دغه غونډه کې حاضرینو ته واورول. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
هلته په کوهاټ کې آریانا پښتو ادبي ټولنه هم په پام کې لري چې د دوو هغو یاد وړ شاعرانو په یاد په لنډو ورځو کې یوه غونډه جوړه کړې چې له موږ جدا شوي او د ابدیت غېږې ته یې پناه وړې ده. دا دوه ښاغلي صادق سرګردان او اقبال مومند دي. ما په کوهاټ کې د افغان شاعر خبریال او د آریانا پښتو ادبي ټولنې له یو مشر عبدالله ظهیر سره د دې غونډې او د هغه په خپلو خدمتونو او کارونو په اړه خبرې وکړې. ظهیر صاحب، ډیره مننه چې مشال رادیو ته وخت ورکوي. کور مو ودان، ژوندۍ اوسئ. ډیرې شپې ورځې ووتې چې ستاسو له ادبي هلو ځلو نه یو خبر. نن سبا په څه بوختې؟
ډیره زیاته مننه امیر صاحب، مشال رادیو ته هم سلامونه، تاسو ته هم سلامونه. بوختیاوي خو امیر صاحب تاسو پته ده چې په پښتونخوا کې حالات داسې دي، خو په دې حالاتو سره به مقابله کوو. شعر شاعري خو همدې دپاره ده، د قوم سترګې دي. شاعران چېره په سخت حالاتو کې قوم ته داسې څه وړاندې کړي د لیکلې بڼه باندې چې هغوی وګوري، هغو ته په دې غمجن ماحول کې، په دې سخت ماحول کې مثال د غوژړونه سره څه خوشحالي وګوري. نو زمونږ امیر صاحب په نږدې ورځو کې تاوی په څه شي باندې بوخت کیو. دلته زمونږ آریانا پښتو ادبي ټولنه ده چې په پاکستان کې ړومبۍ ادبي ټولنه ده چې په افغانانو ادبي او هنري ټولنه ده، کلتوري چې دلته مونږ کار کوو. اوس مونږ هر کال دلته د امن په نوم باندې غټ غټ مشاعرو کوو یا کوم کسانو چې کتابونه چاپ شي د ملګرو د هغې مخکتنی کوو. اوس د پښتو دوه شاعران یو د کوهاټ سره تعلق لرو، صادق سرګردان چې څوک د مزاخیا شاعر او پښتنو کې د مزاخیا شاعران ډېر کم دی او دی پکې سرخیل وو، او بلا امین بلا کار د پښتو ادب دپاره کړی دی. هغه په دې روژه کې زمونږ نه مونږ تاسو نه جدا شو. ورپسې دویم د خیبر پښتونخوا د پولیس ډیپارټمنټ کې ډی ایس پی هم او ډیر لوی شاعر د حمزه بابا او د کلندر مومن صاحب د ناستې هغو سب ادبي غونډو کې ناسته د هغو د ناستې پاستې شاعر ښاغلی اقبال مومن پرېب خلی بلے پدی کی ہم دانن مخام دلتا د زمنگ رسخت ته د اتوار روز ور نن مخام ملګری غوختی دی کی نو چې د دوه دوړو په اجازه کی غوټ پروگرام کو په پښتونخوا په سطح باندې د هر ضلع نور ته شاعران نو غوړو د دوه فن او په شخصیت باندې ملګری خبرې وکي، بیا کوم خبره مقالې به د دوه مقالو کتاب چاپ کو، ستاسو غونډې کوم مشال رادیو دی ادا سکومې داری د غوته ولګو هغه سره به خبرې وشینو. اوس په الحال موږ پدی کی اختیو ان شاء الله د غونډې راپورټ هم به تاسو سره
بالکل تاسو تل میرا پانے ظہیر صاحب دارت ہوئے چی دا دین علاوہ تاسے دا خو لکه دا ټولنې په سطح باندې اریانا د بی ټولنې په سطح باندې اجتماعي کوششونه دي، تاسو په خپل ځینې شعرونه تاسو ډیر په عامه اصطلاح کوي چې مشهور شو یا وایرل شو، د هغو شعرونو نه پس سمو لیکلی دي او هغه مو ځان سره ساتلی که نه خپروي، او که خپروي نو په کومو لارو خپروي؟
امیر صاحب ډېره ښکلې پوښتنه دې وکړه. ما خو وخت په وخت په سوشل میډیا باندې زه خپلې غزلې په ویډیوي شکل کې همداسې نشر کوم، ویلې کومه بیا پوسټ کومه، خو زما یو غزل چې تاسو به اوریدلې چې ما پسې ارمان درځي که نه درځي.
یاره دا خو راته ووایه، مخکې تر دې چې پوښتنه ځواب کې ښه نه ده چې دغه راته لګه ووایه.
بله بله بله، ما پسې ارمان درځي که نه درځي، څه ناڅه خپګان درځي کنه درځي، او اے استاد حال د وطن څنګه ده، سکول ته ماشومان درځي کنه درځي، او اوس خود غربت چپو وهلې، امیر سے اوس خود غربت چپو وهلې، اوس در تیاران درځي کنه درځي، او اے د پښتنو قاتل وایا قبر تماران درځي کنه درځي، او حسنا چې ځان دی مولا کړی وی هسه نه چې ځان دې مولا کړی وي، ټکی د قرآن درځي کنه درځي، هسه نه چې ځان دې مولا کړی وي، ټکی د قرآن درځي کنه درځي، او په محلونو کې ودو خلکو تاس کې د باران درځي کنه درځي، او نجیب صاحب شعر پکې د زمونږ ستاسو د وطن د دشت دي چې اے هلمند ستا دشتو مېرو ته اوس احوال را کا نن سبا هندوان درزی که ندرزی، او ظلم به خپل ځان نکړي قدر د خپل ځان درزی که ندرزی.
ظہیر صاحب په دې شعر کې ډیر ښایسته تصویرونه دي، ښه ګوره هلمند ذکر پکې دی چې هلته کوچیان دي، یا مثلا د ایلم د غره ذکر دی چې هلته هندوان ورتلل به میلې ته، کنه یا داسې ډیر ښایسته تصویر کشي مو کړې ده. دا بس په شعوري توګه تاسو کړي کنه، تاسو شعر لیکو بس دا قدرتي هم دغسې راغلی دا شعر؟
امیر صاحب دا خو تاسو خپل ماشاءالله شاعر یا لوی شاعر یې، نو موږ ستاسو نزده کړې کړي، نو دی به تاسو ته موږ ښه پته لګي. خو دغه کې یو شعر دوه مې پکې دغه شان لګه، هغه وایي چې الهامي راغلل، بیا مې پکې نور خپل څه خپل هنر شي کوشش شي څه الهام شي په دغه په لاشعوري توګه ولیکل شو دغه شعر. خو دا دومره مشهور شو امیر صاحب چې خلک اوس په عام کې کله کله زه بل پروز میم کور کې خبره کوله، د کور په کوڅه کې روانو مانو دوه وړې ماشومان وي، او ور پسې اواز زمانو ته غلط ته شعر د عبد الله ظهیر دی، نو خپل ته وای چې هغه ما ته وای چې اے استاد حال د وطن څنګه دی، اوس ما پسې اواز کې زه سر ته ګورم زم دا شعر خو زما دی، نو دا څه کیسه ده چې ومې کتل ماشومان چې نه کوي ای ورا ته په خندا شو ما ته نوم رانه هیرو او دا شعر دی راته یاد کنه،
بالکل نو خلکو ذهنونو کې پاتې شو دا کنه.
او بل امر سی بلک ک په دې باندې لک خپګن خبرم نه، دا خلکو مینه د هوکر لک زب ما ته کله کله تکلیف په دې باندې پیور سی چې دا شعر خلک ډیر مثال بل بل شی زونو پورې لکه ته شاعر یو شعر وای یو ادبی غزل ولي کینو هغه خلک ور سره نور نور کیسې جمع کی خپل ځان نه پکې کافیه بندي او ردی پوکی کنه.
هغه
پیروډی کوي خو بیا داسې پیروډی کوي چې لکه ډېره بېخي ته اورېدیم نه شي. ما ته ځینو ملګرو داسې راولېږل زما د غزلو سره ځینو ملګرو پیروډي کړې ده چې هغه سره لکه مونږ چې اورېدې زه خپل اورم نو ما زه خفه کېږم پې کنه.
صحیح نو څه د هیله ده داسې دا خلک خو داسې شاعران ویم نه خو دغه خلکو ته ماهرانو ته څه پیغام لري څه ویل لري؟
او امیر صاحب ډېره ښکلې خبره ده وکړه. ټیک ده، یو سړی شاعر نه دی خو د شعر مینوال دی پاتې شي کنه، ښه مینوال دی پاتې شي. ته دا منې چې موږ شاعران یو؟ نن سبا خو تاته پته ده شاعران هم ډېر دي، خدای دې ډېر کړي، بده خبره نه ده. خو نن سبا مینوال چې دی هغه ډېر زیات کم دی، هر سړی مصروف، هر سړی هغه باندې. خو زه خو هم چې یو سړی دی د بل شعر خرابوي یا د بل شعر په خپل نوم کوي نو خپله د یو ښه مینوال واوسېږي د شعر کنه. انتخاب موږ چې اول شاعران نه وو نو موږ به د نورو شاعرانو انتخابونه وي. لکه ستا شو، ستا یو کتاب ما سره اوس هم راته یاد دی چې د چنارو لاندې منګیا،
زما لمړی کتاب
اوس هم راته یاد دی. نو دغه شان د کاروان صاحب شو، د درویش دورانی شو، محمود عیاش شو، ساحل صاحب شو، دا مې ښه مطالعه کړل. اوس یې راته شعرونه یاد دي. کله چې ستاسو په شان د شاعرانو شعرونه واورم نو خپل شعر راته داسې سم نه ښکاري کنه.
خو
به هر حال بیا هم لګیا یو هغه لیکل کوو. امیر صاحب
ایله کوم ستا خپل انداز دی، ډیر ښکلی لیکل کې او د خلکو زړونو ته ډیر زر لاره مومي، نو دا ډیره ښه خبره ده. نو دغه مشهور غزل نه پس بیا به دیم ډیره شاعري کړې وي، نو هغه دې په کومه لارو خپره کړه؟ په ویډیو باندې خپرې کنه په لیکلې بڼه باندې، فیسبوک کې خپرې یا کتابي بڼه باندې یا مجلو کې خپرې؟
زما امیر صاحب اوس یو غزل ګلپاڼې ریکارډ کو. ایک رازی باران دے، ډیر د مزې باران دے، هوا هم مسته مسته، ګوره د شپې باران دے، او مارغان به چرته لاړوي وهی نارې باران دے، او خلک یې ټول لمده کړل. مرغان به چرته لاړوي څاڅي ناوې باران دے، خلک یې ټول لمده کړل وهی نارې باران دے، او راځه کوټه تراشه یخنی د مرې
باران
دے، او دتلو خبرې پرېږدا زما منې باران دے، او زهیره چرته مزه چرته چزه باران دے. دغه غزل ګلپاڼه ریکارډ کو. یو بل غزل امیر صاحب دغه اوس اظهر ریکارډ کړه، اظهر خان ډېر هنرمند دی، بریالي سمدی ریکارډ کړلو. یو راته د استاد شاولی زوی میسج کړی و چې ستا غزل په کاناډا کې استاد خوښ شوی او چا ورته لګلی و، استاد ریکارډ کړی دی. را پخلاشه ته زما ولی خپه یې، ته زما د شاعرۍ استعاره یې. دغه یو غزل چې ما ډېر مخکې لیکلی و، استاد ته په ګوتو ورغلی، هغه چېرته زمزمه کړی. او بیا نو کرن خان سره خو مونږ په پېښور کې یو، کرن خان خو زما ډېر شعرونه، ډېرې غزلې، ډېرې ټپیزې ویلې دي. نو تا چې په کوم هغې خپروي، نو اوس نن سبا زه داسې کوم چې کوم هنرمندان ملګري یا زمونږ د واټسپ ګروپ کې کله کله غزل ولیکو، مونږ چې را مونږ نه ورک نه شي د خوندیتوب دپاره ګروپ کې واچو، نو بیا غل سمون سره د بلا هنرمندان دی یا خبریالان ملګری دي ستاسو په شان هغوی ووایي یا هنرمند دی روالو، نو غږ مو شعر به په دې وجه عوام ته رسېږي. نن سبا ډېر زر
دغه نن سبا هم دغه بهترینه لاره ده، او کتاب خپل اهمیت لري، ځکه په کتاب کې خو چې سړی ګلاب هم کېښودی شي، او کتاب د کتاب یو خپل خوشبوي هم وي کنه. خو دا هم ده چې د زمانې سره به قدم وهي کنه. نو د نن زمانه چې دا ډیجیټل زمانه ده، او شاعري به په همدې لاره باندې خلکو ته رسي، او خلک چې دي هغه سیزونه ګوري چې مخې ته ورځي کنه، نو د خلکو ذهنونه داسې آینی غوندي چې مخې ته نه بیا بل څوک مخې ته ولاړي. نو ډیر ښه کوي چې په دغو لارو باندې خلکو ته ځان رسوي. تا د ډیرو هنرمندانو یادونه وکړه، خو ستا خپل آواز خو ماشاءالله ډیر ښکلی دی کنه. څه زمزمه راته کولی شي کنه اوس؟
امیر صاحب زما خو زمزمه به درته وکړم، یو څو شعرونه بس ستاسو دپاره زمزمه کوم.
مهرباني
امیر صاحب، دغه یو څو شعرونه تاسو ته ډالۍ، خدای دې وکړي چې ستاسو د ملګرو خوښ شي، د اوریدونکو رومانی شعرونه دي. مونږ اکثر د انقلابي شعرونه لیکو، خدا ترنم په کار چې رومانی شعرونه پکې ویل شي.
مهرباني.
چې د وسال شپه دا بنګړي سوک شرنګوي، یا تور تیار دا بنګړي سوک شرنګوي، تور تیار دا بنګړي سوک شرنګوي، د وسال شپه دا بنګړي سوک شرنګوي، یا تور تیار دا بنګړي سوک شرنګوي، تور تیار دا بنګړي سوک شرنګوي، چرته به شیخ مولا پمونځ ولاړ وي، و چرت بشیخ مولا پمونز و لاروی یادا چکی صدا بنگری سوک شرنگ وی تورا تیار دا بنگری سوک شرنگ وی و تورا تیار دا بنگری سوک شرنگ وی زما دستر گنه خوب بڑه ده و زما دستر گنه خوب بڑه ده و دا چکی صدا بنگری سوک شرنگ وی تورا تیار دا بنگری سوک شرنگ وی دوی سالش پدا بنگری سوک شرنگ وی یا تورا تیار دا بنگری سوک شرنگ وی تورا تیار دا بنگری سوک شرنگ وی ډیر مننه امیر صاحب
ډیر مننه زهیر صاحب دار ته وای چې ستا هر غزل چې ز په لیکلې باندې لولم یا چرته اورم نو موسیقي پکې ډیر زیاته پرته نو دا ته په ترنم کې لیکي کله چې لیکي کنه دا غدا پکې قدرتی موسیقي پرته
امیر صاحب زینی په ترنم کې لکه پرون نبل پرون ځان سره روان ما وظیفې ته تلم نو ګاډي کې سره بل ملګری هم نستو نو هغه چې څنګه خبره شروع کړه ما ورته په ګوتې ګوتم داسې په شونډو ورته کې خو ما چوپ رومانی شروع ترنم کی پیر نہ ترس کے اوایو لکه در احمد شاہ ساحل صاحب بولتے ازین شیرون امداسی بولی کو
صحیح او در احمد شاہ سائل سے خپل مقام دے او غیم په ترنم کې وای خوستا ترنم ته ډیر خ دے هغه
بیا دا نه زکه چې سائل سب سره ما خپل و مرکه دی یوټیوب د پاره کول نه غنه دغه پښتنه ما وکړه هغه ماتوي وای زی په ترنم کې لیکم کنه
نو بالکل نو زیر سے ډیر زیات مننه مونږ له مو وخت راک کور مو ودان
ډیر مننه امیر صاحب ستا او تاسو د مشال لړۍ ته کوم خدمت پښتو ژبې او ادب ته وکړو نو خوشاله یم چې تاسو سره مرکه وشو د مشال لړۍ باندې می خلک غږ اوري تاسو هم ډیر زیات مننه
د عبدالله ظهیر مرکه مو واورېده. له همدې سره د مشال رادیوي مجلې وخت پای ته رسیږي. نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.
مشال پنوم
ساسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه